السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د بهروز د لیری په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د تلي میزان لسمه د اکتوبر لومړی. پیل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزاوي د بشري حقونو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي ناقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازدیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سهشنبه له سهار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي، اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لسکي اچولې. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پېښه وو. د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستونکي غونډه کې حسن نصرالله د ده په خبره یو بېرحمه ترهګر وباله چې ډېرو امریکایانو، اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبېروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د ماهیرود بندر له لارې اته برابره زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکمه شوې. له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزی په اړه وایي
بل از موږ زراعتي محصولات وخت لري بندې شي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زموږ په میوو باندې تقریبا 12 کلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستانی ځواکونو د وقفهي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغیزمن کړي.
جنگ و ډیر کوي شدید جنگ و خلل ټول به زیز شو د کورونه یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی بيزي دا ټول لګیدلې دي مړي شوې دي.
اسرائیل لنن سار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي سره لدې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یې مخالفت کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او 2 ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه 9 تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د 4 تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د 4 تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې 3 کسان مړه او 7 نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او توپان له امله 8 تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی د دوشمې پر ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله 2 کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د 8 تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. توپان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې 15 لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس
ازادي رادیو ته غواګیست. تر یوې لنډې وقفې وروسته ورزو د افغانستان په اړه باندې نورو راپورونو ته اوس یو وقفه اخلو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 8% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابره ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي د دغه ولایت د پولې له لارې افغانستان ته ترانزیت 8 برابره زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولې څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمېره د تېر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم 2 اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 8% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وخت لارې بندي شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زمونږ په میوه باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغه باندې تقریبا 300% تعرفه جوړه شوې ده. محلي ټیکسونه یا صوبایي ټیکسونه هم زموږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندي کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و د پټان کې دغه شانتې انګورو اډه اته میاشتې کېږي بند ده. همدارنګه تورخم د څکم دوه میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وای د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بېګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 6.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر له لارې افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنۍ مودې پرتله 6 برابره ډیر وباله. خانجان علی کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران ایران او همدارنګه مواردات چې د ایران نه
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو واردات لري په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
له ننګرهار ولایت سیمه ایزې سرچینې وایي په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفه یي ډول جګړه روانه وه. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلی و نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه یو عیني شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیزه شو د کورونه یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی دا ټول لګیدل دي مړي شوی دي خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو پیل دي خیره په قرار دی اوس جنگ نشته. خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی مړ دی.
خو د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتي سرحدي سیمه کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوی اوس هم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبانو په سری وویل چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوي. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د ورېښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی ده. په ایران کې شمیر پخوانی پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د ځورونې سربیره ان ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یوه تنظیمونکي او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
بر... افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوي کمپاین د هرکلي تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د ځورونې سربیره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاید چندین
لبد مرغه موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران تلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بی اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
برنامه ای در دست اقدام داریم که بدور از داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یو دم نه بلکې له ګډوډې پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بېرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي. د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې په ایران کې د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په پاڼه کې خپاره شوي وو، دا مهال 8.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د اسرایلو پاوز د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پاوز ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولي. د اسرایل د پاوز په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرایل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانې ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونه داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله په وتلو دي. د اسرائیلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې رپورټ له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف ګالان د اسرائیل په شمال کې د 1.8 زغروالی لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دی. دوی به له خپلو ټولو وړتیاو څخه چې لري کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ دایب قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مزکنی برید ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګه راګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو لندن میشته څارونکې ډله وایي د لبنان پولې ته نږدې د سوریې په یوه سیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشا ټپیان شوي دي. د دې خپلواکي څارونکو ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جدیده یابوس سرحدي کلی ته نږدې یوه ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوو سوري ملکی وګړو په ګډون و ایران پلو ملیشا ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په وروستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو له ویرې له لبنان څخه شاوخوا 30,000 کسان سوریې ته تښتېدل دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونه او ملتونه له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکي ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د د وال سټریټ ژورنال خبریال د پښتنې په ځواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه تم بیام خره غلاست ویم. ورزو نورستان ته د نورستان مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو د راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوي. دغه وسایل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسولین وایي د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته یې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوښو 2.5 لک امریکایي ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به دې دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوچنیو د حیواناتو د پوستکو نه به یې استفاده کوله، هغه ډېر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډېر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کېدل. خو د دې پیسې ما سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو، قرطو، پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیری محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه به استفاده کوله، هغه د لبنیاتو په پروسه کې. اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دی دغه نوي وسایلو سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بیوی د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوخت دي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقوی شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې دی 200 فامیل لري هغه 10 کسانو ته رسیږي، یو کلی کې چې دی 500 فامیل لري هغه 30 کسانو ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 300 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترې د مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیزو وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
واربشو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بی کیفیت تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له امله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بی کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی، جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب دي، له دغه وجې دغه وسایل خراب شي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلونکي عبدالظاهر وایي اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب شي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه مو غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب شي تر څو زموږ وسایل موږ ته دغه اوس داسې ډېر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادۍ کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېږ.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وایي په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډېر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خرابو تیلو له امله انجن خراب سي.
خلک د سم نه دي چې هر څوک په یو ډېر تکلیف سره په ډېر خواري سره به موټر ځانته وسایل اخستي. یو ماشل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. مګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثر وسایل داسې چې وستاسو وس مسترانو باندې پښتنه وکړي دا اکثر کومونه خراب شوی دي. د ټول ماشین سیستم یو خراب کړی دی. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایزه، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی سرشناک ماده په ګډه یې دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د غازو او نیپتو مدیر معاون عبدالحمید شرافت بیا یاد مسولیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې څه ډېر وخت مخکې موږ یو خپله اتحادیه درلوده، نو د اتحادیه له لارې موږ دا تیل کتل، نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ موږ بند کړو، که به خرابي نه وه هغو پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې